سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونو پیژندل شوی دی. د خبرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښت خپور شوی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب وجس پالیسی یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان له همدغو هیوادونو لیست کې دی چې د 2020 کال اپریل د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان په جنګي لوکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په غمرکه کې چې تېره شپه له ټلو نیوز تلویزیون شبکې خبره شوې ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دغه پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځوابونه وایي. ښاغلي یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بیپلوټ الوتکې بی پیلوټ الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیر نه ده کړی. په دایکوندی کې په دوو جلاس ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امریکا قومندانۍ ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې ده. د هغه په وینا په خدیر کې یو کاسما ډول موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیات ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کیږي. او جنوبي کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغې توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې سقوط شوی و. ګومان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه ده چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه او د مې میاشتې پر یو دېرشمه توغندۍ ناکام شو. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي د توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښام له ژیړ سمندرګي سل شوې دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې ډې ته اوړل کیږي چې امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وشي. شمالي کوریا منل ده چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندی تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته تم مطالب لرو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای بلل کیږي.
موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځې مو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګه قاچاقي خارج ده، هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقګر دوکه وکړه.
وړاندې به په راپور کې د هغو خلکو تجربې در سره شریکې کړو چې د قاچاقي لارو نه دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. غزنی ته ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
کوم شمیره کې تاسو دا لکړې اوس خلې ده، مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو.
په دې لپاره وړاندې درته راپور ولرو. وربشو نورستان ته چې هلته کوچني ماشومان په خنځیو کې د کتابونو له کمښت شکایت کوي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
ستړي مشي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. د خبرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل پلار مې بي وظیفې شو، ورور مې د یو لسم سنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل. او ولس کلن ورورې چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه. دو دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو، ډېرې ووهو. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې سا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنه کړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په 8000 ډالره خبره کړې وه، خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وغوښتلو په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته وکړه، نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې باندې وم، ملته نارم تېره کړې ده، ما تندم تېره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بیرته افغانستان ته را انتقال کړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه 11 هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کمومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د زینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاق د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاق مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکو د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
تاسې په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. بل پلوه بیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ګڼ خلک بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې روسیې ته لاړل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه، خو د ځینو غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا چې ولې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
بعد از گذشت 1.5 ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به هدف
په روسیه کې شرایط او د افغانانو لپاره د سیاسي پناه غوښتنه خورا زیاتې ستونزې لري. د یوینیم میاشتې له تیرولو وروسته مجبور شوم چې یو هدف او منزل ته د رسیدو لپاره له روسیې څخه د اروپایي هیوادونو په لور وخوځېږم.
منزل از روسیه قاچاق به طرف
د کابل اوسیدونکی علی اکبرزاده وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ناوړه شرایطو له کبله 8 میاشتې مخکې له هیواده وتلو ته اړ شو. اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل د تحصیلي ویزې د لاسته راوړلو لپاره $3000 ولګول او د روسیې پلازمینې مسکو ته ورسید. د نه غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي، اکبرزاده څه وخت وروسته پریکړه وکړه چې په روسیه کې سیاسي پناه وغواړي، خو د هغه په وینا په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه ده.
بسیار مدت زیات هم در بر میگرفت و
ډیر وخت ورته په کار وو او د افغانانو غوښتنلیکونو ته ډیره پاملرنه هم نه کیده.
اکبرزاده وایي په روسیه کې د سیاسي پناه له غوښتنې چې ناهیلی شو، نو اروپا ته د تلو په نیت د بلاروس پر خوا روان شو.
دا خود مرز بلاروس توسط پولیسو بلاروسی
د بلاروس په سرحد کې بلاروسی ځواکونه ونیولو، اسناد مو نه لرل، نو ځکه یې بندیان کړو. په زندان کې د 15 ورځو له تیرولو وروسته د روسیې پولیسو ته تسلیم شو. د روسیې پولیسو موږ ته 3-4 ورځې وخت راکړ چې له دې هیواد ووزو، موږ یې افغانستان ته دیپورت کړو.
اکبرزاده 3 میاشتې مخکې کابل ته واستول شو. هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي او اوس د MTN په مخابراتي شرکت کې کار کوي. د راپورونو له مخې یو زیات شمیر افغانانو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د هغوی غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګه د راپور لمخه د سیموارد کم نه دي چې د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په روسیا کې د افغانانو د سیاسي پناه غوښتن لیکونه رد شوی دي. راپور زیاتوي چې د افغانان تر اوسه هلته اوسي، خو دا خطر شته چې وېستل شي. پر راپور کې د قضایي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې کدا خلک افغانستان ته واستول شي، نو هلته د دوی لپاره ټول لازم شرایط شته. راپور کې راغلی چې د 2022 کال په سپتمبر کې حبیبا نبیزاده او میړه حسین نوید د سیاحتي ویزې په مرسته د شمالي قفقاز د ستاوروپول سیمې پتیګورسک ښار ته ولاړل او د ویزې د اعتبار لپاره تر رسیدو مخکې د ستاوروپول د کورنیو چارو وزارت ته د موقتی سیاسي پناه غوښتنلیک وسپاره. در راپور لمخه نبیزاده له 2018 کال رئیس د پرزول شوی جمهوری نظام د ملي امنیت په اداره کې کار کاو او میړه د کابل په گوهرشاد پوهنتون کې استاد وو. راپور زیاتوي چې د خځو میړه په وار وار د طالبانو لخوا ګواخل شوی وو، خو د دوی د سیاسي پناه غوښتنه په فبروري میاشت کې رد شوه ځکه له مبالغه ډکه وبلل شوه. چارواکو ویل د دوی د سیاسي پناه اصلي علت د خپل ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره هڅه ده. د پداسیال کې ده چې د بشري حقوقو مدافع ډلو په وار وار د هغه څل لپاره چې دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ستونزې بولي اندېښنه خودلې. له بشري حقوقو سرغړونې د طالبانو د لوی مشر د عفو د فرمان نه عملي کېدل او د نجونو او ښځو پر زده کړو تحصیل او کار بندیز هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مؤسسو اندېښنه پریښودلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا لري چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی، بشري حقونو ته درناوی کیږي او خلکو ته د زده کړو او کار فرصت هم ورکول کیږي، خو د اکبرزاده په څیر ځوانان راتلونکي ته ډیر هیله من نه ښکاري.
طبعاً زه غواړم له افغانستان ووزم، بل چاره نشته. د خپل هیلو او ارمانونو لپاره باید مبارزه وکړو، حتی که زموږ د ژوند په بیه هم وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه په ماتن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. دا چې څنګه د راپور کې د اسمت سروان اورو.
ل ډیری مودې راهیسې دا امکان برابر شوی چې کمپیوټر مو هر څه چې ورته وایو هغه ټایپوي. همغه راز چې ښوونکی په ټولګي کې املا دکټه کوي او زده کوونکي لیکي. خو ساينس پوهان بریالي شوي چې هغه څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي د مصنوعي ذهانت په مرسته په متن واړوي. د مصنوعي ذهانت په وسیله د انسان په مازغو کې د تیریدونکو افکارو کودونه د ټکساس ایالت د آستن پوهنتون څیړونکو موندلې دي. د پرمختګ له هغو انسانانو سره په ارتباط ټینګولو کې مرسته کوي چې د مغزي سکتې پشان په ناروغیو اخته دي او خبرې نشي کولی. د نیورو ساينس نیوز د راپور لمخې په دې طریقه کې د اف ام آر آی د سکنر له ډاټا کار اخیستل کیږي او د ناروغ په ذهن کې تیریدونکي افکار بیل دي چې د هغه په مازغو کې کوم امپلیمنت کې خودل شي په متن بدلی شي. د دې څېړنې چې د ټکساس پوهنتون د کمپیوټر ساينس او اعصابو د استاد الکس هارت تر لارښوونې لاندې د ډاکټورا د دورې محصل جيري ټانګ کړي پایلې په نیچر ساينس مجله کې خبرې شوې دي. که څه هم د مصنوعي ذهانت دا وسیله لا بشپړ نه ده، خو د انسان د فکر لنډیز د متن په بڼه وړاندې کولای شي. دا پروګرام د یو بدلیدونکي ماډل پر اساس کار کوي او هغو ډولونو ته ورته والی لري چې چټ جی پی ټی او بارد ګوګل ورڅخه کار اخلي. دا پرمختګ مو د هغو کسانو لزړه یا ذهن خبرولی شي چې د مغزي سکتې له کبله نه خبري کولی شي او نه د بدن غړي شورولی شي چې په اشاره مو پوهوي. دا سیستم پر یو شمېر روغ انسانانو تجربه شوی او څرګنده شوی چې متن خورا ډیر هغه څه ته ورته و چې د دوی په ذهن کې څه ګرځېدل. مثلا یو جلې په خپل ذهن کې دا جمله ګرځول چې دا میاشت به د موټر چلولو آزموینه ورکوي، خو په متن کې لیکل شوی و چې د موټر چلولو آزموینه ورکوم.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. روسي تر شپه هم پر اوکراین د مزایلو وژون کې حمله کړې دي. تفصيل په دې راپور کې.
د اوکراین پوز وی د اوکراین هوایي مدافع شل بي پيلوټ الوتکې وشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل سوي دي. د پوز پوینا روسي پر پوزي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. د اوکراین پوز نن جمعه دا خبر ورسله هغې ورکړ چې په میکولایف او ورڅیر مسیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوز په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړ سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي، په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلول شخړې کړې دي. د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي،
خود هغه دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی ویلی چې په اوکران کې د کاخوف کابند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژیا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی. خود زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافائل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابند ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې دلته هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا چې علت یې څه ده په دې راپور کې
کوم شمیره کې تاسو دا اله کړی اوس خلیدا مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګ کړئ.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه شکایت کوي. دوی وايي دغه شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره شیچ له ساحې څخه وتلې ده، یا وايي بند ده او یا وايي درست نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او پالوي. تا تره د غزنی ښار په شامیر سیب سیمه کې ژوند کوي. دا وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ټلیفونونه ډیری وخت کار نه کوي، چې لامل یې موږ ورسره سخت په عذاب یو. په خلاصو او فعالو موبایلونو کې شبکې بیلابیل ځوابونه راکوي.
متاسفانه په دې برخه کې که زه ووایم، په دې وروستیو کې متاسفانه چې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر راټیټ شوی دی او دې کار ډیر ستونزې رامنځته کړي دي چې په اسانۍ سره اړیکه نه ټینګیږي. باید دولت دې برخې ته توجه ولري تر څو دا مشکلات حل شي او د مخابراتي شبکو ستونزې حل او کیفیت لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعالو خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکوي، خو خلک بیا وایي چې دلته شبکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 10 کلن عدنان هم د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې استوګن دی. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له 4 دروازو د باندې یاتي نه روغ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده. په داسې حال کې چې شمیره به فعاله او په یوه خونه کې به سره ناسیو.
په غزنی کې د سلام مخابراتي شرکت په شمول 15 مخابراتي شبکې فعال دي. له بده مرغه چې فعالیتونه یې په صفر کې ضرب دي. که موږ هغه مکالماتي یا غږیزه برخه کې راواخلو، په کوټه کې سرناس یو بل ته زنګ وګو زنګ نه ورځي. که موږ هغه دیاري وزانته ځانته نوم واخو ښه به نه وي، ولې په ټوله کې باید ووایو. کیفیت همداشان قیامت او سرعت صفر ده.
د غزنی ګڼو اوسیدونکو دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې 13 ورځ د غزنی والی حافظ محمد امین عمرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حقانی سره د یاد ولایت مخابراتي ستونزې شریکې کړې، او د ولایت په هغو سیمو کې چې تر دې دمه مخابراتي خدمتونه نه لري د خدمتونو د رسونې او کیفیت د سمونې غوښتنه کړې. دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری سیمې یې تر سختو جګړو را تیرې سوي دي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د کورنۍ مشران وایي د درسي کتابونو نشتون ستونزې سره مخ کړي دي. دوی په وینا چې په هر ټولګي کې د هر مضمون 2 یا 3 کتابونه وي، دا چې ولې د کتابونو کمښت دی تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لسکلن اسما د نورګرام ولسوالۍ د منځني ښوونځي د 3 ټولګي زده کوونکي د وایي درسي کتابونه کم دي او کورنۍ هم د دې وس نه لري چې ورته کتابونه په بازار کې واخلي. د هغې په وینا چې په ټولګي کې له 150 زیات زده کوونکي زده کړې کوي، خو په ټول ټولګي کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه موجود دي او هم دي کتابونو ته ټول زده کوونکي را ټول وی. دلته چې هر خونځي ته سرور ښکاره کړي او له زده کوونکو یې د درسي موادو او کتابونو پوښتنه وکړي، نو هر یو به درته ووایي چې د کتابونو او نور وړینو توکو کمی د زده کړو مخه نیولې ده. نه په ټولګي کې سم زده کړه کولی شي، نه کورنۍ دندې ترسره کولی شي، او نه هم د ازموینو لپاره ښه چمتووالی نیولی شي. نو همدا وجه ده چې ډیری وختونه په ازموینو کې لګي نمرې اخلي. د زده کوونکو مشران هم د کتابونو کمی او نشتون د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران کړي دي. د لویدیز نورستان دوه تنه قومي مشران مولوی نعت الرحمن او نقیب الله
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
د اسلامي امارت د پوهنې وزارت او ریاست څخه مو هیله ده چې د سم سوکیان یا فرش په څنګ کې تختی کتابونه، کتابچې او قلمونه دی راولېږي چې زموږ متعلمین خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست چارواکي هم په خونځیو کې د درسي موادو د کمی خبره مني او وای مرکزی حکومت ورته د ستونزې حل کول لپاره 2500 کتابونه او نور توکي ورکړي چې یو اندازې د ولسوالۍ او امیراتونو تر رسیدلی او نور به هم ډیر زر نورستان ته ورسیږي. د نورستان پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
نورستان له تیر نه مشکلات او ستونزو سره مخ او په ورستیو کې مونږ هلې ځلې وکړې. 2,500,000 جلد کتابونه نورستان ته په نظر کې نیول شوې او هغوی نه 1,00,000 جلد کتابونه راستلې او امیریتونو ته انتقال شول. ټول مکاتب باندې توزیع شول، کتاب، قلم، قرطاسیا، ټول مواد. 1,500,000 جلد کتابونه لا هم پر لاره دي. نږدې ورځو کې پر اورسي هغه هم توزیع شي چې ټول شاګردان به کتاب ته لاسرسی ولري.
ښاغلی مطمئن لزده کوونکو او د هغوی د کورنۍ ول مشرانو غواړي چې د کتابونو ساتنې ته ځانګړې پام وکړي، پکې د خطونو لیکلو، چیرې کولو او ورته له نور ضرر رسولو ځانونه او ماشومان وساتي. په یاد ولایت کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې پکې په لزګونه زره زده کوونکي په زده کړو بوختي. خولش پګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لامل دغه بهیر پیکه شوه دی.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکې دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته جزمه ژغ ورسي چې د تیر انقلاب کم خلک غرور چې دا بیکار او بیروزګار دي دغه بدر کم وخت پورې بیکار او بیروزګار ناشتي دي ته یو کار روزګار ژوند ودینه برابرې. تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه غرور داسې لوړپوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا ماشه ترور چا بدلو دي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناستې. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امریسانی امریسانی هتو قیامت ته پورې امریسانی ده. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت امریسانی ده دغه نامعلومه وخت ده. باید نړیوالو ملګري ملتونه، اسلامي دولتونه، غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پواچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو. پاسپورت یې کېږي دی، هر هنګونه پاسپورت یې دی، لوږې یې د تندې دی، وچکالیو دی، بدمرغیو دی، جنګو دا دي دی، ظلمرګونه دی، ټولو نه بس دا حسابونه بیرته دیدي کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کنت باندې پیور کړو، کنت شي او افغانستان له مخ باندې ولاړ شي. خو نه معلومه شته، نه ډاکتره شته، نه بله شته. دلته چې واکسین د کرونا راغلل ټول مردانه ډاکتران و، ټولې ښځې وي، خلک له ډېر په کار کې وو، ټولې ښځې به بسدی ته ورټولې وي او واکسین یې ورکول. خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی، دا اسلام نه مینی چې نرینه بایدش په دې کې زنانه و زنانه و زنانه و تورکلی و مردانه و مردانه و تورکلی. خدا خود دې شرم کار دې دا باید په دې باندې طالبان هم شرمی چې د مسلمانانو خځې ټولې د خواندي خواندي ماندی دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې لند خبرونه. د افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تیر ورځ نوښت خپور شوی، افغانستان د هغه ولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتنۍ د انساني قاچاق او همدارنګه د جنسی په حکومتي کمپونو کې د جنسی استفادې او د ماشومانو د جلبوجس پالیسۍ یا مستند طرحې لري. د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر پاڼه هم وګورئ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په مرکه کې چې تیر شپه له تر نیوز سره کړی ده، ویلي دي د افغانستان هوایي حریم اوس هم ناقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې د الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب نه وایي. هغه لی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تیر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي الوتکو الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب د امریکایي او پاکستان چارواکو رسمن کومه تبصره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبان د امنیت قومندان ویاند غلام علي جاوید رسنیو ته ویلي چې دغه دوه پیښې په خدیر او پاتول سلو کې رامنځته شوې دي. په خدیر کې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر له لارې واوښت او موټر چلونکی ووژل شو، او په بل پیښه کې چې په پاتول سلو کې رامنځته شوې ده دوه کسان هغه مهال مړه شول چې موټر یې له سره واوښت. د چلونکو په احتیاطي د ترافیکي اصول نه رعایت د دغه ډول پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. او جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د هغه توغندي زیات ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه اونۍ مخکې سقوط شوی و. ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټې دویمه برخه ده. د ازادي راډیو د ازادۍ میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د دې ازادۍ میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوخنۍ خبريال میلمه دی. زموږ د میلمه د ټول نیوز پوخنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب، ډیر مننه کور دی ودان چې وخت راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟ ډیر مننه
فريدي، سلامات اوسئ، سه ژوندۍ وسه. زه په اصل کې د اورزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. اما د لوی سوی یم، عملته می شونځي لسته ده، عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اورزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پایل نه راته وایا، خونځي ته د نمرې لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دی یادېږي، ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کوم خاطرات شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولیو، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو. چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ داغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو داغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وو، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو. هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شامل وه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای زی یو ځای راځي بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل. زه د ماما زوی مې هملته وو، نو ما هغه سره همزولي وو. همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه وله، ځغستله بې موږ بې سیروش دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم صنف نام سیمپری زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم. هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سره هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې راته وایاست.
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و. د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، ځکه شرم و. زما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 255 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی. زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته ځکه کامیاب شوی وم، نو زه ډېر خوشحاله وم. پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوی یم، اوس باید زه څنګه وکړم؟ زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوی چې یو څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وای، زړه یې ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپینږری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي، چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرا هم دې مسلک کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې دا ول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانت وسپای چراکم یا زاند ولار سم از کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوم، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیونو ما مالته کار کوم. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې، هغه کاسل ته استعفا ورکړی ول چې زه اریانا نیوز، اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما یو ځای خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې هرتان ډیر کشر معلومیدلم، بیا وای زه صحیح ده خو زیلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا غیره ټول چې مر څنګه درته و زه بیرته رالم هلمند ته. په دې مابینس کې هغه له کندهار څخه یو خبريال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفته یو شل ورځې کار کړی و، هغه بیرته ځواب کړی. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه یو میاش کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون می سایلنت کړی و، زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي، ما یو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده بلنګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي و، ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو هیڅ هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې، ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه، بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړي چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شل کلونو کې او تاسو هم غیزنه رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور پسې لاړ شم رم بیرته ژوندې نه راګرځم؟
البته هر لحظه مرګ، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنگ باندې او کېلمن کې و، البته دوامدار جنگ و، که روزګان و جنگ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنگ و، نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه د نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ایم پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مور کړې وي دا مور کړې؟
پری دی اصلن دا یو یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلود یو ټول غرور درلود چون چیز یو داسې خطرناک ساحه ته بدلل مچل ته ډیر کم خبر اعلان تل یوازې هغه کس زما سره دوا ملګری و چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحانی په نوم موږ درې کسان به علمن کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحه ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودی ستونزه خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدی په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټینډ اپ نشریدی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدی او ما به د هغه فیډ بیک لیدی نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هر طریقې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ور باندې خبر کم نړۍ ور باندې خبر کم
همیم صاحب قدم راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدری ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کموالی جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څوي
فریدې انته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسائل به مخ ته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه یې د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو 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 ماشوم به یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلې بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د دې څخه به یو بیلچا ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي د کروندې ارزښت چې د کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلودي اما د دې په سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دوی به هلته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې د لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نا پاک کارونده کی کار کی یو هغه بیچاره پته نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند ته باقیږي د د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریخ کړل هغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل اما دا هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج وو په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غنی چې ولی دا خلک دا رقم دی او ولی تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم قدم راته وای په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څیر کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومت ولي جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دي او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي دي کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سی، دا کاروبار به همدا سی وساتل سی، او دا خلق به همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سی. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکرم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم، کچم د ټول خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همدا سی یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی و. الته په داسې کور الته نو چې الته یو شزه کونډه نه وي، الته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بیا اولاد سوي نه و. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو ته حکومت په ضد باندې به جنګېدل، نه، د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم و، هغوی به په حکومت کې هم و. داسې ډېر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودي، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او یو لوی تغیر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغیر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم، زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وشنول چې بلار به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما ده، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې مشتللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان یوې ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نه چا مشکل درلودې، هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله، ولاړه، خو زه او عبدالحق مریم تر ډیره وخته پورې موږ عملته پاتې وو. بیا مریم لاړ عملته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه او صفی صاحب او یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډیره وخته پورې عملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بدشان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي استي، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبرې علي دغه مودې نه؟
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډیره وه، ترخې خاطرې ډیرې وې. زه هیڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هیرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید سو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید سو. همداسې نور دوستان، داسې هر پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لرې چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نشي کولی، رپورټ نشي لیکلی، اما یو کس کې که غلط ولسم سیم څخه فارغه سوی، هغه به ډېر شایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه زه بل کار وکولی سم.
ډیر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دی وکړ.
عشق نام مراد، عشق نام